د د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیرې شوي دي، نو د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیزی را تر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډېرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه یې د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلی دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسېږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز یعنې یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې استن هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا د ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېر حده پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د دل خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه دی. اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی او د دې په اړه مې د استادانو اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده. د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حد البته چې ما لوستې ده په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی
خاطر. نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمنن وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستې. د غونډې په اخیر کې د ختیځ ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبره کړې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. ځوان لیکوال شاکر عزیزی د آنلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابر ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزی، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوئ سه د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیات او د دې خصوصیات په اړه مشته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي او د ځوانانو خاصتا د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل سي. په زمن کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان ته، یو خارجي په ځکه افغانستان ته راځي سفیر کیږي، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغه هم زموږ د ډکشنري څخه د استفاده وکولای شي. مثلا ځین لغاتونه په کاری دي یغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکی، آنلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.ki pashto-dictionary.com
خام خبا دې لینک څخه اوریدونکو مسفاله کوي ټول به موږ استفاده کو کدا راته وایس چې دا ډکشنری یوازې په یو ژبه ده ک د انګلیسي کلمې د تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي
پښتو انلاین قاموس یو اوسنۍ حالت دی یو زموږ ابتدایي پلان دی یو د دې مکمل حالت یو موجود محاله پلان دی اوسنۍ حالت کې تاسو وګوري په دې کې یو لک پښه او خو کې یو څه اضافه لغاتونه ست ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره یعنی 15 لک لغات ولرو 15 لک په دې معنی نه چې ټوله دې 15 لک یعنی پښتو 15 لک لغات یا انګلیسي 15 لک لغات ځکه مخته لیکل کیږي پښتو لغاتونه اوسنۍ شکل دا ستي کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکړئ مثلا وګورئ چې څه وګورئ پر ځکه بوک یعنی البته په پښتو کې تاسو نشته کتاب که په پښتو کې بیا ته دغه لړی اړول غواړي غزایه چې نه باید پښتو ته راوړئ چې په پښتو کې بیا څه وګورئ نشته کی مثلا کتاب ته په انګلیسي چې کتاب نشته کی البته نشته چې بوک یعنی چې سرچ کوي نو دا هم په انګلیسي ده په پښتو ده هم په پښتو په انګلیسي ده یعنی دا وایس ورسره وای دوارسته زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لک لغات سي کار پر کو په دوهم قدم کې زموږ ورماله پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه یو ان شپږ رسمي ژبه لري کې هند یو ان تور زپاکه اقدامات صورت ده بد دی بل شي خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ارزه کوو سافټویر نه جوړو دا به په بازار کې خلک لاسر سیور تلري او په زمون کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسر سیوم نه لري هغه په کور کې انسټال یو خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي مګر موږ واله پلان مدا دي چې باید پښتو فرانسوي پښتو روسي پښتو پښتو چینایي پښتو اسپانوي پښتو عربي دا قاموسونه ولرو دا موږ ماله پلان دی
نن سبا ډکشنریان خو ډیر جوړ شوی دی خمه خبر تاسو په چریان کې سیو د ډیر ډکشنریان سبا مو استفاده ام کړی کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې نو که تاسو دا راتوئس چې د کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوي څه شواله نسبت د نور ډکشنریان ته لري چې اوس په بازار کې فعلا موجود دي
ځین دوستان دا انډیشنل لري غوې دا فکر کوي چې اته بجاړې زموږ سره بحثونه کړی دي چې ګواموش دغه قاموس په خپل نامه چاپو یا ادا کار نه کوو بل موږ قاموس چاپوونه درې مې په خپل نامه نه کوو څلرم موږ تحقیق کوو قاموسونه ستا هم آنلاین ستا په انټرنیټ کې هم چاپ سی وی ډیر دي ډیرو دوستانو چاپ کړی دي اما اکتفا نه پر کوو ګوري اول ځل چې کمپیوټر جوړ سو دغه نه بوله کدا ستا استودیو 15 واره اما اوس کمپیوټر دونه دي چې ما اوس په جیب کې ستایو دی موبایل او کمپیوټر نمونه ده لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده سونو کښنه سوي دي دا په دې چې خلګو یپلایو چا جوړ کې بیا بل چا کار پرو کې بیا بل چې درو زبريات پر مختګونه پکښ راځي نو قاموسونه و اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره چې مال داسې قاموس جوړ کو چې ترغو بي یو بیا والي چې تاسو ول چې غداتي چې موږ لغاتونه بډيري
بالکل
کز ما دا غوا ځنګړن نوري هم لري هغه په هر صورت اما کپر دایو خبره وکړي چې کفرځه ک د یو چا په قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي نو خدا پر بیاسول کله یو چا په قاموس کې یو لکه او زما په قاموس کې یو لکه لازري نو دا زه فکر کوم یو ځنګړ نه ده د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي قاموس جوړي انلاین جوړي زما ادرس ټول شانس ته زما سره د پټماس کې زبام کاری ورسره وکم تر ما دې ښه جوړه کی ما په دغه حالت یې زدا جوړوم پرځ که زوم د یوین پښپړو ژبوي هغه راځي وای زه یواز د یوین پښپړو ژبوي اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو ژبو زما پښتو قاموس دا به نور اعلان نورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید که قاموس جوړو نو ترغه ښه جوړ کو یو شې ګړم ترغه بدای چې لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی احمد محمود هر چا چاپ کړی نو مهم نه دی دا هغه څخه لغاتونه راټولو مثلا یو ښه مثال درکوم کراکټر مژدا کراک یو ډول مرغدی ځینی خلک بټيري ورته وای ځینی خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوی تفاوتونه دي نه څلور لغات یا څلور نومه افغانستان د پښتون ډیر پښلی پراته دي په سیمو کې په لیرو پرتو منټکو کې لغاتونه فرق کوي نو موږ دا یو کراک په انګلیسي چې هر څه نوم دي څلور سره لیکو نو په زمن کې چې موږ د لغاتونو راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منټکو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتون اوسېږي دا غو څخه سیمهیز لغاتونه راباسو دا به بل ځانګړنې نو کېدای شي لغات پنځه شپږ معنی ولري
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع یا مخص چې
موږ په لومړي قدم کې د چاپسو لغاتو څخه هغه راټولو چاپسوي قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی دی سره کوي نو انګلیسي لغات نوښته دي چې فرض وکړه مثلا سکول زب سیګورم چې سکول په پښتو څه شتوي په یو قاموس کې پیدا کوم د چا سره ګرځم هغه سکول مکتب ته وایي دا وسره لیکم نو زموږ ماخذونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه یو چاته یوه مثلا سیاسي لغت یو چا څه پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یو بل چا څه دي ته پوندند استاد چنديواله دي ته چی شوې کېدای سي و معنا ونه لري کېدای سي مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف سره لیکو په ځینو لغتونو بیا په پښتو کې ست چې هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای داسې پر لاسو کې چړک دی یم لاس می څنګه کې نه داسې په تاله می څنګه ده نه اوس نو دا څنګه ته لغت څنګه پیدا کې اماستا دا به داخل کو څه پښتنه کوي مثلا دا لغت به بیرته د انګریزي ژبه اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وارد دي په انګریزي کې مثلا افغانان چې په خارج کې وسیږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شی ته په انګلیسي کې څه شوی موږ کومه درس مکمل نه دي هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسوالې چې دغه قاموس مکمل دي حتی انګریزي له ځکه د ورځې نوی نوی لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل او یادوري مې وکړ په دا ډول غني کوو او کار د کار شواو شکل مو دا ډول
ډېر زیات مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړی سي خپل د کارت لا پرختیا ورکي
مستاس څخه مننه چې موږ ته دا وخت راکړي ترڅو د خپل ډېر کوچنی فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې موږ ته دا وس راکړي ترڅو خپل د دوستانو سره شریک کړي ډېر مننه کوم
اوس دا په چا په بار کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه اونه یو وخت په هندستان کې یو پاچاو چې لخر سره یې ډیره جوړاوا دای په خلکو خاري پاچا باله البته د خاري پاچا چې څومره لخر سره مينوه له خپلې کزې سره یې هم مينوه د دل لپاره تر ټولو بخته ور سهار هغه و چې کارته روان وو او تر ټولو نیک مرغه ماخامه هغه بالا چې ل میرمنی سره به ناستو یو ورځ چې پاچا د ښکار پنیر ځنګل ته روان وو په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړی ده پاچا ورته د لارې خوشی کولو وویل خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ پاچا په قهر شو امسایه پسې راجګ کړه کربوړی په امسا باندې په سر ولګید ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید لړم لدې ځای نیغ د لړمانو پاچا مونږه ته ورغی او د ښکاری پاچا له لاسه شکایت ورته وکړ په سبا چې ښکاری پاچا له ځنګل کور ته روان وو مونږه یې ولی چې لارې بند کړی را مخم را نگدی و او د پاچا بیره و چه جر میرمن و گوری منشا تای پا قهر و ویل حالا یوی خواتشا لار پرانیزا کنه پا غشی بدی سوری سوری کرم حالا منشا ورتا و ویل تلک گوار کوا سار خورا تاولی زما پر آیت پا کربوری او لرم بندی دا امسا گزار کری و کاری پاچا زواب بر کر ما ورتا و ویل چه لار خوشی کری خودوی می خبره و نوریده او ما گزار رو بندی وکر منشا و ویل خنو گناستانه و ده دوی و خکاری پاچا تا پزرگی وردیر شول چه ده لرمان پاچا با بیا خدای زدوینی ده عجب فرصت دی رضا ده حیواناتو ده جیبی ده زدکری خواست ورسخه وکره نورتوی ویل پاچا منشا تو خومات ده حیواناتو جبر از دکره منشای غختنه و منلا او خکاری پاچا لنوی پوهی سرا کور تلار ده دوده ای وقت و ده سرخان اوار شو او پاچا دوری جو پخوارلو شروع وکره ده دوده پا وقت داننی موری جا لنده خطا شو پا لنده خطا شو یا دانو بندی ده مچ او میگی پخپلو کی سرا جنجال شو مچ و ویل زما بچی و گیدی وری جی بزیوسم او میگی و ویل اول خو زما ور پام شول زما برخه کیږي پاچا چې د حیواناتو جواز د کړی و د دوی خبرو ته و موسید ملکی ورته و ویل ولی و موسیدی په پاچا باندې خپل میرمن ډیره ګرانه و د هیڅ وخت حقې ته دروغ نه ویل خو د زلی ورته و ویل چې نه موسیدلې پاچا زکه خبر ورنه پټ کړ چې د لړمانو پاچا خبرداري ورکړی و چې که د حیواناتو په شبا د پوهیدو خبره دی بل چاته وکړه لړمان به دي سم دستي په چیچلو چیچلو عذاب کو شکړي پاچا له هم دی ویری له موسیدلو انکار وکړ مګر میرمنې ټینګار وکړ نه نه د براتوي تاولي وخندل پاچا ورته وویل که دی پښتني ته جواب درکړم عذاب کو شکیږم زکه خو عذر درته کوم چې ټینګار ما کوه. خو میرمنې مانی جنه شوه او په برخوګانو یې اوښکې رامات شوې. پاچا ورته وویل ښه، داسې به وکړو چې دواړه به سبا د ګنګا سیند غاړې ته لاړ شو. زه به د خپلې مسکا راز در وښیم او ته به مې سمدستي سیند ته خطا کړې چې مرګ مې اسانه شي. سمه ده؟ دې وړاندیز د میرمنې اوښکې وچې کړې او په سبا د ګنګا غاړې ته لاړه. سخته ګرمي وه. پاچا او میرمنې د سیند په غاړه د ونې سیوري ته کېناستل چې یو څه سا سمه کړي. دغه وخت یو ځوان اوزګوړی او یو زړه اوزه د دوی څنګ ته تیر شول. زړې اوزې اوزګوړي ته وویل چې ځوانه، د سیند منځ په هغه ټاپو کې ډیر ښه واښه دي، که دې هغه ما ته راوړل زه به خپله ښکلې لور تا ته درکړم. اوزګوړي ورته وویل اوبه مې یونسي. زړې اوزې ورته وویل څه پروا کوي، ښکلي ښځې خو مفته نه پیدا کیږي. اوزګوړي یې خبره ونه منله. ورته ویې ویل زه خو څه د دې پاچا غوندې کم عقل نه یم چې ګمان کوي د ده تر ښځې ښکلې ښځه په دنیا کې نشته، او په همدې خاطر یې ځان مرګ ته ورکړی دی. دنیا له ښکلو ډکه ده، ستا لور نه بیا د بل چا لور. ښکاري پاچا چې د اوزګوړي خبرې واورېدې اراده یې بدله شوه او ملکې ته یې وویل ته په ما ډیره ګرانه یې، ستا د خوشحالولو لپاره مې مرګ هم په ځان ومانه، خو تا ته د خپلو هوسونو پوره کول زما تر ژوند مهم ښکاري. زه په تا مین یم مګر ته په ځان مین یې، او دا انصاف نه دی. زه نه د مسکا راز در ښیم او نه غواړم چې تر دې وروسته زما د ژوند شریکه واوسې. لکه دې لوی سیند چې سیمې سره بیلې کړي دي، دغه سی سر له اوسه ستا د تجسس او پلټنې لوی ناروغي زه او ته سره بیل کړي یو. د خدای په امان.
ډاکټر باز محمد خادمن له څو کلونو راهیسي داسې لنډې او لنډکۍ کیسې لیکي چې کرکټرونه یې حیوانات وي. د کیسو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ډاکټر صاحب تاسو له شپاړسو اوولسو کلونو راهیسي لنډې لنډې کیسې لیکئ، هغه هم د ځینې د حیواناتو په ژبه یې، ځینې داسې نور سمبولونه یې پکې. د دې کیسو کومه ټولګه مو تر اوسه چاپ کړې؟
د کیسې ما همیش وک په وک په لیکلې دي، داسې په وار مې نه دي لیکلې. کله مې هم طبیعت ورته برابر سوی وي، یا کله په تکلیف سوی یم، یا کله یو شي په زور سوی یم، بیا مې دا کیسه لیکلې وي، بیا پرته وي، بیا بیا راخستې وي، دویم وار مې ایډیټ کړې وي، له ځان سره مې کتلې وي. ډېر تغییر هم پکې راغلی په دا کیسه کې. تر اوسه پورې ما
نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکې؟
یو خو دما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې اوږد شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم چې ډېر اوږدوالی دی وشي. او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول یا د نورو شیانو له خولې غږېدل، دا یو خو زما لپاره مکمل ازادي ده پکې سوایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده. او زه نه غواړم چې څوک هم له ما په دې دنیا کې خپه شي. مستقیم چاته ما ګوته نه ویني ولی، غیر مستقیم هر څوک خپل په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب دا سمبولونه چې انتخابوي، ځینې سمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي، په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي. تاسو چې سمبولونه انتخابوي، نړیوال سمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپل هر سمبول چې زموږ په ولس کې ډیر عام سوی وي هغه راخلم. کبیا هغه نو بیا زده سی سمبول ست لیکوالانو او شاعرانو ترمنز څنګه سم سوي په غو باندې کار کوي. اند یو مخ بلی خواته نه وزم، ځکه چې مو خلک بیا په سختي بده خبره پیږدا سوول.
په دری کې یو کتاب ده د خلیلی او دمنه، په هغه کې هم دا چې لکه ستاسو په کیسو کې چې دا نور او ژو په ژبه باندې خبرې کیږي، تاسو دا کتاب نه متاثر یا لوستئ هم؟ ده
هغه کتاب په دا ورستو کې بیا ما څه معلومات یې په باره کې پیدا کړل، خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی وو ما کتاب نو کتل او نه ما د کتاب مبارک زیات معلومات ترلود خپل طبیعت هم د لیکنه شروع کړو.
مهرباني ډاکټر صاحب کیسه دی راتول ولا بیا به خبرې پکو.
ما دی کیسه عنوان دی وای زوره ور څوک دی غرڅ خر په کمره ومخل ځان ته وویل په هوا کې تغختلې په ځمکه زه بیا هم ته د خپل دښمن لاس نشي نیوای زه د خپل ځان یې غاړه اوږده کړه کوثر یې ببر کړو یوه بله خوا یې څار وکړ غرڅ ته یې مخ کړ په خواږه اواز یې وویل څوک چې هر ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل له ځورولو خوند اخلي هغه غختلی دی.
ډاکټر صاحب دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې، یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅ وه او بل هم ځاڼه وه. دغه ځاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده، یعنی د دې نورو ژویو په مقابل کې خدا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري په هغو کې دوی غښتلی دي، یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابله هغه غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري په هغه کې ځان یې غښتلی مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو دغه ژوي هم چې دی چې انتخاب کړي مو دي دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي، اوس دغه ځاڼه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیثه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا دی الوتونکو په حیثه کې ځاڼه انتخاب کړی وسي هغه په الوتونکو کې
ظالمانه
ظالمانه ده، او په دا کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې، یعنې د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت.
هو مهرباني ډاکټر صاحب بله داسې لنډه کیسه به مو واورو.
زما د بلې کیسې عنوان ده تله. لمر وویل هره ورځ چې په دې لاره تیریږم تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې. کله کله ډېره وارخطا ښکاري، تلې په شونډو ژبه تېره کړه، یوه پله یې پورته بله کښته ولاړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته، مخ یې د لمر خواته واړاوه. پرېږدېدلی غږ یې وویل: که رښتیا ووایم هغه وخت وارخطایي او ویره راباندې ډېرېږي چې ټول کوونکی ډنډۍ ووهي.
ډېره ښه مو تصویر کړې وه دغه د تلې چې یوه پله اس کسی بله ټیرسي دا هم داسې ښکارېږي لکه څوک چې لاس تر زنې ناست دی. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه وو؟
زما مقصد په دې کې دا و چې یعنې ترازو یا تله هم له دې څخه ویریږي چې هغه څوک په ده باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډۍ وهل نه منظور هغه د تلې د څښتن غدر ده.
مخکې دغه لاستورې تلې وې، دغه لاستې به درلود او دوی په لیبه ولې په هغه کې به بیا رشمه راچولې وې لکه اوس کپانونه دي. په هغه کې کمال دا ده کدي لیگ هم د خپل لاست حرکت ورکو، دا د لاس اخیر یې سیتس دغه دی ترازو دی شاهین دا پورته مټی دی پلاس کنی ولې وي. نو که کم هم لاس ورکې دی ته ډنډي وای، کما زم د لاس کې کاږي نو هلته ډیر وزن پورته کوي. دا یوې خواته سیار څونه مال به ورچی وغه ورسره پورته کوي.
کوم مدان ډاکټر صاحب یو بل کسام راته ول ولې؟
زما دی یو بل کسین وان د خړې اوبه. سهار وختي خړو اوبو خاشې پر سر اخستی وي، رونو اوبو یې لمخه منډي وهلې، خړې اوبه د پان تر بیخ لاندې شوې. پان په خواره خوله وویل: تاسې مې تر بیخ م لاندې کیږئ، زما سر زما په بیخ ولاړ دی. اوبه وغورېدې، سره وپړسېدې، وخت نه و تیر، د پان سر د خړو اوبو په منځ کې پروت و.
په ولس کې بیا یو دوه باور دی. یو باور خدا ده چې ویل دوه سره شیشکی، دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو اوبو په سر کې وای زری. کور مدان ډاکټر صاحب دا راته وایسته چې تر اوسه به څومره داسې کیسې لیکلې؟
داسې کیسې ما له ځان سره ساتلي دي، ځینې خو مې دغسې یو دوه کتابچې خو یو چا راسه واخیستلې، هغه یې هغه مخصوله. نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغه پاتې وي راسره یا تر سلو پورې.
یعنی دوه کتابچې ځای سوي دي او شپېته اویا نور یې هم شته دي. نو په دې لاره چې ډاکټر صاحب ستا د دې خوږو خوږو کیسو ټولګه چاپ سي، ډېره مننه. کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنه.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
کرد ګلو د خاغلی درویش تورانی ورستی شیری ټولګه ده. خاغلی درویش له همدې ټولګي څخه یو نظم د تاریخ یو پاڼه په خپل غږ کې راوروي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې را لېږلی دی.
د تاریخ یو پاڼه. دهاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو دهاری پور شیشا تبیا پرتی اسکر پراتو دیر غلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دی پریدی وطن تا چی اول واخلی دا هاگ دا دروازه پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی یوی گولی یلا هم نخطا کول نخشا دی ننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر چه چوک پا وخوزید نویجر با دا گولی خوراک سو چه لاوه دور بانده داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گولی که هم روغ رمتو مگر پا ملوی دا دوی کرل کدی دک پا هنر چه دا تری لار و رک کرده و پا دغا حال کی دا دوی و خوات یو جوان راغی دا سودا دا پارا ویلی زدر تا دا دقا سر سر را ورما دوم را پیسه برا کوی ما تا دا دا پارا دوی ویل چنگ چه تا دقا سر را ورسا بی نو دا پیسه بی پرتی دل تکستا دا پارا جوان چه لدوی سر کم وقت پل سودا پا خکڑا نو بیا پر خپل لا روان سو دا خپل کار دا پارا چه تر دی زای پا کراغی لر ساعت لمخا لاند پا هغش علاکی پور تا دخپل شکار دا پارا دا پیسو لوجی از رداش ورک لکڑی ونن لکا پلاس کی چوی کانی دا گزار دا پارا چه چمر وقت تا ارتیاوا هغا چه تیر سو چنگا شکاری دا چه شکاری خپل شکار تا زانور ساوه د غره د سر له مورچه بیا ګولی راونه وتا تر دې د مخه کیا هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زمر لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زمر له لارې دې په څه چل دغه خنډ لیرې کړ زمر د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول وس دشمنان در تا بیدار و حقا دستاس لاس پا دی غاڑی تا و نرسیدی چه دا غلاس پوری و حلو تا تیار و حقا یه زما ور غزیدون که لاس تا و نکتل ران بیغم و پا دی چه زما پلار و حقا ران بیغم و پا دی چه زما پلار و حقا
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.